با زبان شماست. همین حالا به استدیو آمد آقای انت، خوش آمدید.
دیر از یاد من ستار فروخ خدرمان دوستانو از ما سلامونه و منی پا راروان نیم ساعت که با دا افغانستان او سیمه پالا ریپورتونه و خبری مطالب بولرو دا سر موضوع مداده چه دا افغانستان دا سول علی شورا دا تایید کلی چه راتلون که جمعه پا قطر که دا سول پتلاوی و غونده جولیگی چه پکی زینو افغان شخصیتونو تا دا گردون بلن ورکرل شویده. نور ریپورتونم لرو خو پایل خبرونو کهو. فرشته جلال سید افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلامونه. په مکرید یا ساعت مهمو خبرونو سرخطه په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي چې د ناټو په هوایي حمله او د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو شمیر مهم قمندانان وژل شوي دي او زیاتې سیمې د هغوی د فشار له ساحې څخه وتلې دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پر ایراني چارواکو غږ کړی چې له احتیاطه کار واخلي او وګوري چې نړیوال قدرتونه د اټومي موافقې جزئیات تر کومه حده عملي کوي. او د اذربایجان پارلمان د خپلې پیسې منت د ملاتړ او د ډالرو په وړاندې د خپلې پیسې د بیې د لوړولو لپاره یو لړ تازه اقدامات تایید کړل. پوره خبر نو واوري. د هلمند امنیه قمندان وایي چې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې چې د ناټو ځواکونو یې هوایي ملاتړ کاوه د وسلوالو طالبانو یو شمېر مهم قمندانان وژل شوی دي او په سیمه کې پرمختګ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په هلمند کې د ګرشک سنگین او مارجي ولسوالیو د نیولو خبرداری ورکړی و. په هلمند کې روانو جګړو د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. خو د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ نن په لشکرګاه کې خبریالانو ته وویل چې مرکزي حکومت دغه ولسوالیو ته اضافي عسکر استول شوي دي او تیره شپه د ناټو ځواکونو د دوی هوایي ملاتړ کړی دی.
زموږ لخوا د هوایي بریدونو د توپچي او زمینی بریدو په نتیجه کې 9 نفره طالبان مړه دي او شپږ نور هم زخمیان دي چې مړي هم په ساحه کې پراته او دوی بعضې سپیلې وسلې لکه 82 توپ او SPG-9 او هوانونه هم ویجاړ شوي دي. او بل
ګرشک سنگین او مارجه درې وړه د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې پرتې ولسوالۍ دي. د افغانستان د سولې علي شورا نن تایید کړ چې د جمعې په ورځ به په قطر کې د افغانستان د سولې په ارتباط یوه غیر رسمي غونډه جوړه سي. د سولې د علي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غیر رسمي غونډه کې له کابل هم یو شمېر مخورو کسانو ته په د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به هم د فبروري په 16 په اسلام آباد کې بیا غونډه وکړي. د دوی هدف د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د یوې نقشې جوړول دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار وویل چې د قطر د غونډې په څیر ناستي د تفاهم د زیاتولو لپاره مرسته کولای شي. او د افغانستان مشرانو جرګې نن له حکومت د هغه سړي د محاکمې غوښتنه وکړه چې د خپلې ښځې پزه یې پرې کړې ده. دا ښځه ریزه ګل نومیږي چې 40 کلنه ده او د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د شرشر د کلي اوسیدونکې ده. دا پرون په کابل کې روغتون ته ولېږدول سوه. د فاریاب امنیه قمندان سمونوال سیداقه اندرابي ازادي راډیو ته وویل
جوارش محمد خان والد عبدالسلام که سن زمان 25 سال است توسط چاقو بینی خانم بریدن و بعد از او توسط فامیل خانوادش از اونجا و ولسوالی غرماچ از ولسوالی غرماچ و شفاخانه ولایتی ولایت فاریاب انتقال و فعلا تحت تداوی قرار دارد.
دادی خوان محمد خان تر پیش و روز تشتی دلیده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پر ایراني چارواکو غږ کړی چې له احتیاطه دي کار واخلي او دي ګوري چې نړیوال قدرتونه د اټومي موافقې جزئیات تر کومه حد عملي کوي. خامنئی پر ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو تر لرې کېدو وروسته نن اول وار خلکو ته وینا وکړه. خامنئی وویل چې د یو شمېر امریکایي چارواکو وروستیو ویناوو ته چندان خوشبیني نه لري خو د دې څرګندونو نو جزئیات نه دي ورکړي. د آذربایجان پارلمان د خپل پیسې منات د ملاتړ او د ډالر په وړاندې د منات د بری د لوړول لپاره د یو لړ تازه اقداماتو بسته تایید کړه. پر دې اساس به له آذربایجان د بهرنیو اثارو پر لېږدولو محدودیتونه ولګول شي. په روانه میاشت کې د منات ارزښت د ډالر په وړاندې یو په درې ټیټ شوی دی. په کوم درس په مستقیم ډول د پانګونې او د ملکیتونو د اخیستلو لپاره د دې هیواد د اثارو پر لېږدولو د 10% مالیه یا ټکس پرېکړه کړې ده. نن د خیبر پښتونخوا په خیبر لاره باندې د پولیسو پر یو پوسته په بمی حمله کې یو لستنه وژل شوی او ولستنه زخمیان دي. د پېښور د پولیسو یو چارواکي خبریالان ته وویل چې په وژل شویو کسانو کې یو ماشوم و، 15 پولیسو او 15 لویان و چې ملکی خلک وو. د پېښې یو عیني شاهد نن ازادي راډیو ته وایي
کسابانی هوټل والے ورور بدل ته مونږ کار کول یو درزو شو اچانک ورور او بس خلکو منډي و علي خو دې خو لاړ راغنو بس یار ډیر لز دولس کسان مړ دي پکې ورور او نور اخوا دا خاصدار غریبانان پکې زخمي شوی دا کسابان پکې زخمیان دي نور دکانونو والا هم پکې زخمیان دي خو لا پته نه لګي اچانک درزو مخبلم مو یری ورور بس
سیمایزو چارواکو خبریالان ته ویلی دی چې حمله کوونکی په موټر سایکل سپور او کله چې پوسټ ته رانږدې سو ځانې والو زو داسې ګڼل کیږي چې دغه حمله هدف د دغه پوسټ د پولیسو قومندان وو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا نور خبرونه کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم پیدا کړئ. په دې نیم ساعت خبري مجله کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. رپورټونه وایي چې د هلمند په درې ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده. ګرش، سنگین او مارجاغ ولسوالۍ دي چیرې چې وسلوالو طالبانو پر حکومتي اهدافو بریدونه کړي او دغلته جګړه ده. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو له دې خبر کو چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي راتلونکي جمعه په قطر کې د سولې په تړاو یوه غونډه جوړیږي چې پکې ځینو افغان شخصیتونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. لادی بام خبر شي چې د افغانستان د پنګونې څخه د ملاتړ اداري یا ایسا چارواکي وایي چې د پنګونې په وړاندې د پرتو ستونزو له امله د تیر کال په مقایسه روان کال په درې مروبه کې د پنګونې په کچه کې 22% کموالی راغلی دی. همدارنګه به د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې واورئ چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد لوی درستیز جنرال راحیل شریف د سعودي عربستان له مشرانو سره لیدنې وروسته تهران ته تللي سولې ایراني چارواکو سره وکړه. ازادي راډیو ته لکه مخکې مو چې وویل رپورټونه وایي چې د هلمند په درې ولسوالیو ګرش، سنگین او مارجی کې جګړې روانې دي. له هلمند څخه د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی را سره په تماس کې دی. دایي صاحب، دغه ولسوالۍ چې ما یې نومونه واخیستل په دې کې پوخام دی نامنیو رپورټونه راتلل، نوي په دغه سیمه کې څه دي؟ دغه نوو جګړو زور اخیستی او د دې نامنیو عواقب به څه؟ د دغه نامنیو سمدستي اغیز به په هلمند کې خصوصا په مرکز لشکرګاه باندې څه وي او دلته چارواکي څه وایي؟ یعنی دوی خلکو ته څه ډاډ ورکولی شي؟ د دې لپاره امنیتي ځواکونه، سیمه ییز چارواکي، مرکزي حکومت څه پلان لري؟
داخلي جنگونه شوي دي. دا ولسوالي د هر څه په اړه چې وو هغه په نشکرګا باندې ډیر نفوذ درلود او له سرګا باندې چې په اړه کې وو نو د ګریش سکوت ګرچ په څیر وضعیت مستقر نه خمار چې سنجین په ډیر سره خو ډیر زور اچولې دی او چې موږ روان دي خو د نن ورځې کونډان نن سره په کانفرنس کې موږ راپور درته د خلکو په کارو ورکړیو ول چې مرمنداو باو اجازه کې د کریستین طالبان ته ضربه ورکړل او وایي چې کولای شي د ګریشو لري نو سیمه لاندې کې او خلکو ته ډار ورکړي چې د لوالو هغه ځو چې اوس یې څنګه چې کوټ ورکړي هغه خلک دی او په مرجو لري چې د امنیت ډار ورکړي ول چې وځک سره امنیت یې شي ودی او پایان کې په څنګه کې موږ ولې چې دا د نوټونو رسیدلې د نوی کمانډان په شمول پولیس او اردو او هغه سره وضعیت په فکر کې وو د دې خبرو اصل معنا دا نه ده چې په ټول څنګه کې په ټول مرګه کې وضعیت سره یو عادي ولسوالي او د امنیت په شمول چې کومه تلاشي دي پر دې باندې بریدونه کوي سي وي او د په شان د نوی بریدونه جوړ نه لري
ډیر زیاته مننه کوو الیاس دایو چې له هلمند څخه د غلطه په درې ولسوالیو ګرلسک سنگین او مارجه کې د روانو نامنه یو ورستیو جګړو په اړه حال راکو دوستانو تری ویلند خبرتیا ل جګړو نه د سولې خواته سو
ازادي خبری مجله اوري
د افغانستان د سولې علي شورا تایید کړی دا چې راتلونکي جمعه په قطر کې د سولې په تړاو یو غونډه جوړیږي چې پکې ځینو افغان شخصیتونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې. د سولې د علي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي رادیو ته ویل چې دا ډول غونډې د ګډون کوونکو ترمنځ د تفاهم د رامنځته کېدو لپاره ګټورې دي. قاسم سولمل کابل په دې اړه نور حال راکړي.
په داسې حال کې چې افغانان په بې صبرۍ سره سولې ته د رسیدو لپاره د لارې د نقشې د جوړېدو په هدف د وروستۍ جوړو سوو غونډو مثبتو نتیجو ته سترګې په لاره دي، ټاکل سوې راتلونکې جمعه د پګواش موسسې لخوا هم په قطر کې د سولې په اړه یوه غونډه جوړه سي. د دغې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سې شنبې په ورځ له ازادۍ رادیو سره خبرو کې د دا ډول غونډو پر اهمیت ټینګار وکړ او وویل چې دوی تر ډېره هغو غونډو ته پام کوي چې د افغان حکومت لخوا ربلل سوي دي.
دعوت شوی دی چې په دوه کې په دا ناست کې ګډون وکړي. دا چې پوګواش مؤسسه یعنی آزاد ناست جوړ کړی دی، یعنی دا کوم رسمي شی چې یعنی د افغانستان دولت ورته په یو رسمي پروسه وګوري داسې نشته.
راپورونه وایي چې د قطر په غونډه کې د ملي شورا ځینې غړي، سیاسي څېرې، د مدني ټولنې غړي او د وسلوالو طالبانو استازي برخه اخلي. راپورونه زیاتوي چې طالبانو د شل تن افغان سیاستوالو لست چې ورته په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل سوې ده پګواش ماسې ته سپارلې دی. د کابل پوسټ ورځپاڼه د پګواش ماسې د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښودل سوی لیکي چې په دغه لست کې د محمد زمان مزمل، انجینیر احمد شاه احمدزی، وحید مجدا او ځین نورو شخصیتونو څخه د ګډون غوښتنه شوې ده. همدا سرچینه زیاتوي چې د غونډې ګډون کوونکي به د افغانستان د سولې د بهیر پر څرنګوالي خبرې وکړي او وروسته به خپل پیشنهادونه بیلابیلو مراجعو ته وړاندې کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې دویم رسیال محمد نذیر احمدزی له افغان حکومت غواړي چې د سولې په اړه د دا ډول غیر رسمي غونډو تر جوړېدو مخکې باید د څرنګوالي په اړه بشپړ معلومات ترلاسه شي.
او دولت انتقاضا میستم چې میره هم سفرا باشه.
دی ویله دولت نمو غوښتنه داده چې باید له دا ډول سفرونو نه خبر وي چې سفر د څه لپاره دی، په کوم مواردو کې او نتیجه یې څه ده. که دواړه همغږی سي نو تبان ښه نتیجه ورکوي. د یادی مؤسسې لخوا تر دې مخکې هم په قطر، اماراتو، فرانسې، ناروې، جرمني او ځینې نورو هیوادونو کې ورته غونډې جوړې سوې دي. ویل کېږي چې افغان حکومت دا ځل په قطر کې د دغه غونډې له جوړېدو سره مخالفت ښودلی او ان د قطر له حکومت یې غوښتي څو د غونډې ګډونوالو ته ویزې ورنه کړي و مغوشتل د حکومت نظر په دې اړه ولرو، خو حکومتي مسولینو له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کتونکی او پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی چې هغه ته هم د قطر په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل سوی و وایي چې د ځینو شخصي عواملو په خاطر نسی کولای په دې غونډه کې برخه واخلي، خو نوموړی د دا ډول غیر رسمي غونډو د جوړېدو په اړه وایي.
پرونی مذاکره چې په کابل کې وو، بیا نو هغه مذاکره چې ترکتو په نوم موږ درلودل په اسلام آباد کې اوسه غواړي چې په قطر کې بل مذاکرات وکړي. زما باور دا ده چې هغه عمره چې مذاکره په څو ډلو په څو بخشو تقسیم کېږي نتایج به منفي وي. بهتر دا ده چې ټول مذاکرات له یو حرکت نه آغاز شي، نه په څو ډلو.
اخوې ویبل معتبر سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي رجو تویل چې په دغه غونډ کې له سید اساق ګیلانی، اسد الله سعادتی، یونس قانونی، عبدالرب رسول سیاف او ځینو نور کسانو څخه د ګډون غوښتنه شوی ده. د غونډه په کابل کې د دوشنبه ورځې د څلور اړخیز غونډې وروسته جوړیږي چې پکې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو برخه درلوده او لومړی ناسته هم تیرونی وه. د ولسي جرګې غړي وایي چې د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د تفاهم لپاره هر ډول هڅه ګټوره ده، خو تاکید کوي چې دا ډول ناستې باید منظمې او له لاسته راوړنو ډکې واوسي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ښځو او ماشومانو د حقونو په نوم یو څېړنیز بنسټ وایي چې ډېر افغانان د سولې په پروسه کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي. دغه بنسټ د هیواد په څلورو ولایتونو کې د شوې څېړنې په اساس وایي چې د خلکو په باور د سولې په بهیر کې د ټولنې ټول قشرونه باید برخه ولري. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
کلیوی خو وخت نه وخت د سولې خبرو ته محتاطانه خوشبینی خودل کیږي، لبلې خو د دې پروسې د څه ډول پر مخ بیولو په غونډو کې د ښځو نه حضور انتقادونه او اندېښنې هم راپارولې دي. د ښځو او ماشومانو د حقونو په برخه کې یو څېړنیز بنسټ وایي چې که د سولې په خبرو کې د ښځو استازي نه وي، هیڅ کله هم په هیواد کې عادلانه او تلپاتې سوله نشي راتلی. د دې بنسټ مشر زرقای افتلی چې د سې شنبې په ورځ یې د یوې نوې څېړنې نتیجه له رسنیو سره شریکه کړه، ټینګار وکړ چې ډېر افغانان د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون غواړي. اغلی افتلی وایي ښځې که جنگ قربانیان دی باید د پخلاینې په پروسه کې هم شریکی وي.
زمونه کې زنها در آوردن سال د یک شوهر سهم داشته باشند.
دا وایي کله چې دی یو هیواد سولې پر اوستلو کې خزې ونده ولري، هغه سیمینه او عاطفه لري لکه د کورنۍ او ماشومان سره چې کوي. دا د دې سبب کېږي چې د سولې د خبرو نتیجې ډېری او خېشي، او د دې لامل کېږي چې د هیواد د لوړو ګټو د تامین سبب شي. نو ځکه دا ګډون ډېر اهمیت لري.
خوب داشته باشه.
د دې بنسټ مسولین وایي چې د سولې په پروسه کې د خزو د ونده پاړه د څېړنې په کابل، بدخشان، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې کړي، او خلک په دې باور دي چې د ښځو کمی ونډې د دوی غوښتنې بیرنګ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت او ښکېل یو شمېر نور هیوادونه د سولې تګلارې د جوړولو لپاره سخت په لټه کې دي. د دې هدف لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو په اسلام آباد او کابل کې څلور اړخیزه غونډې وکړې، او ټاکل شوی چې دریمه غونډه د دلوي په ولسمه بیا په اسلام آباد کې ترسره شي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د سولې په خبرو او دا ډول غونډو کې د ښځو په نه حضور اندېښنه ښودلیده. د افغانستان د سولې عالي شورا که څه د سولې په پروسه کې د ښځو کم حضور تاییدوي، خو وایي چې په خبرو کې د دوی غوښتنې کله هم له پامه نه لویږي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار:
موږ نامتو ښځې موږ سره دي، د کیفیت له لحاظه ډېر جګ او لوړ دی، خو کمیت تر سوال لاندې راځي. موږ باور لرو چې انشاءالله تعالی په هیچ دوله د ښځو انساني حقوق، اسلامي حقوق تر پښو لاندې نه راځي.
په همدې حال کې د مدني ټولنو په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار عادل بهرام وایي چې دا مهال د حکومتونو ترمنځ خبرې روانې دي، او دا د سولې خبرو ته د تګلارو جوړولو په معنا دي. هغه وایي چې افغان حکومت ټولو وګړو ته د یو شان قوانینو عملي کېدو ته ژمن دی، او په ملي مسایلو کې د ښځو ګډون بیا منل شوی امر. افغان حکومت د کلونو رئیس د پخلاینې پروسه پیل کړي، او په دې لړ کې تل د څو کلونو لاسته راوړنو په حفظ، د اساسي قانون او د ښځو د حقونو په ساتنې ټینګار کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د پانګونې څخه د ملاتړ ادارې یا ایسا چارواکي وایي چې د پانګونې په وړاندې د پرتو ستونزو له امله د تیر کال په مقایسه د روان کال په درېیمه روبه کې د پانګونې په کچه کې 22% کموالی راغلی. د ایسا ادارې مشر محمد قربان حقچو نن په کابل کې د یوې غونډې پر مهال نامنی اداري فساد، د سیاسي او اقتصادي ثبات نشتوالی، امکاناتو ته د افغان پانګوالو نه لاسرسی، او د خصوصي سکتور ضعف د پانګونې د کچې د راټیټېدو عمده لاملونه یاد کړل. سید کمال شارف یې په اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د پانګونې څخه د ملاتړ اداره یا ایسا وای د افغان سوداګرو په وړاندې پروتو خنډونو په هیواد کې د پانګونې د پرمختګ مخه ډب کړې ده. د ایسا ادارې مشر محمد قربان حقچو د سې شنبې په ورځ په کابل کې د پانګونې د کچې وضعیت ته د کتنې په نوم غونډه کې د یو لړ نورو ستونزو تر څنګ د امنیت نشتوالی او اداري فساد، خصوصي سکتور په وړاندې د لوی خندونو په توګه یاد کړل. هغه ویل چې د افغانستان اقتصادي وضعیت له یو ګونګ حالت سره مخ دی او افغان سوداګر هم پانګې اچونې ته زړه نه ښه کوي. ښاغلی حقجو زیاته کړه چې د یادو ستونزو له امله د تیر کال د درېمې روبي په پرتله په روان کال کې د پانګې اچونې په کچه کې 22% کموالی راغلی دی.
شش کلام عمده نبود امنیت
د یو شپږ عمده ستونزې دي: ناامنی، د اقتصادي سیاسي ثبات نشتوالی، اداري فساد، کمزوري زیربناوي، پولي امکاناتو، مسلکي افرادو او پرمختللي ټکنالوژي ته د پانګوالو نه لاسرسي په وجه کې د افغانستان پاتې کېدل او د خصوصي سکتور کمزوري د زموږ لوی اقتصادي ننګونې دي. ښاغلی حقجو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د خصوصي سکتور په وړاندې پراته خنډونه لري او د دولت او خصوصي سکتور ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. ایسا ادارې د پانګونې په وړاندې د پروتو خنډونو د پیژندلو او د حل لارو چارو د پیدا کولو په هدف د سه شنبې په ورځ د حکومت د لوړ پوړو چارواکو یو غونډه رابللې وه چې هدف یې افغان حکومت ته د پانګونې په وړاندې د پروتو خنډونو په ګوته کول و. د یادې غونډې ګډونوال په خپل نننۍ غونډه کې د پانګونې په وړاندې پر پروتو خنډونو او حل لارو بحث کوي چې د دوی په وینا وروسته به د یادو بحثونو یوه جامع ستراتیژي افغان حکومت ته هم وسپاري. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله هم د خصوصي سکتور په وړاندې یو لړ ستونزې تایید کړې، خو زیاته کړه چې حکومت یې د هواري هڅې کوي. ښاغلی عبدالله وویل چې اداري فساد دوی ته میراث پاتې دی او دوی د مخنیوي هڅې پیل کړي دي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې افغان حکومت د خصوصي سکتور پر ملاتړ کوي او هڅه به وکړي چې په وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. دی وایي: موږ د خدای جل جلاله او استاذ په مرسته دا ژمنه کوو چې په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت د قوي ارادې په اړه درته ډاډ درکوم چې انشاءالله هیڅ داسې موضوع چې تاسو ورته توجه کړې وي زموږ له نظره به سطحې تیره نه سي. تاسو به یې حتما نتیجه ووینئ. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د پانګونې څخه د ملاتړ ادارې د خصوصي سکتور په وړاندې د پروتو خنډونو څخه شکایت کوي. دوی وایي چې تر دې وړاندې هم په وار وار خپلې ستونزې د افغان حکومت سره شریکې کړې، خو د حکومتونو ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې سوي دي. د خصوصي سکتور مسؤلینو له حکومت څخه وغوښتل چې د پانګونې په برخه کې د سهولتونو د رامنځته کېدو عملي ګامونه واخلي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان مشرانو جرګې په کابل کې د خونځي د یوې برخې سوځول او د دغه خونځي د ساتونکي وژل غندلې. د مشرانو جرګې رئیس د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د کابل ولایت امنیتي چارواکي باید په دې برخه کې وضاحت ورکړي. په ورته وخت کې د کابل امنیتي چارواکي وایي چې دا وژنه تر ډېره شخصي انګیزه لري او د وژل شوي کس جسد هم د ثبوت د له منځه وړلو او په هدف سوځول شوی. اجمل تورمان نور تفصیل راکوي.
په کابل کې د یو خوانځي د ساتونکي وژل او د هغه جسد ته ور اچول د افغانستان د مشرانو جرګې او خلکو جدي غبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړو د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې دغه عمل د منلو وړ نه دی او امنیتي مسؤلین باید د پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار وویل د کابل امنیتي مسؤلین باید په دې برخه کې ځواب ووایي.
احمدشاه بابا مینې د مکتب سوځېدل واقعا لکه څنګه چې حادثه ویلې موږ هم په شدید الفاظو غندو او د کابل امنیتي مسؤلین باید دفاعي کمیسیون په عاجله توګه سبا موږ رسمي ورځ لرو او غوښتل چې عاجل موضوعات دي باید ورسره باس شي.
د کابل دولسمې ناحیې پورې اړوند احمدشاه بابا مینې ارزان قیمت په سیمه کې د احمدشاه بابا د نسوانو ښوونځی د پیښې محل دی چې عمله کوونکي د یاد ښوونځي یوه برخه هم سوځولې ده. په تېرو څو کلونو کې په افغانستان کې د ښوونځیو د سوځولو په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي. خدا لومړی ځل دی چې په کابل کې دا شان پیښه رامنځته کیږي. په ورته وخت کې د کابل د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی ازادۍ رادیو ته وویل چې د دغه قتل انګیزه شخصي ده او د وژل شوي کس جسد هم د ثبوت د پټولو په هدف سوځول شوی دی. ښاغلی عبیدی وایي چې د دوی څېړنې لا هم روانې دي او د وژونکي د نیولو په هدف هڅې پیل شوي دي.
دا موضوع یو وژنه ده او تر ډېره شخصي انګیزه لري. موږ دا کاملا ردوو چې د وسلوالو لخوا د ښوونځی سوځول شوی وي. هو، اور لګېدلی، خو د ښوونځي د سوځولو په هدف نه، بلکې هغه چا چې وژنه کړي هغه غوښتي چې په دې ډول د جرم آثار له منځه یوسي.
دغه پیښې د خلکو غوسه هم راپارولې ده او دوی له امنیتي مسؤلینو غوښتي چې په ښوونځیو کې دې له ورته پیښو مخنیوی وشي. دوی وایي چې دا شان پیښې پر ماشومانو او ظلمکیو منفي اغېز لري او د ښوونځیو خوندیتوب ته باید ډېره پاملرنه وشي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف د سعودي عربستان له مشرانو سره تر لیدنې وروسته نن له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی دي. په اړه یې له پېښوره د ازادي راډیو خبریال نور تفصیل راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ رامنځته شوې کړکېچ د واري لپاره د دواړو هیوادونو په سفر دی، نن د خپل جګپوړي سیاسي او پوځي پلاوي په ملتیا له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی دی. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی شریف او د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف د دوشنبې په ورځ د ایران او سعودي ترمنځ د منځګړیتوب په مقصد سعودي عربستان ته لاړل او د دې هیواد له مشرانو سره یې پر ځینو نورو مسایلو سربیره د تهران او ریاست ترمنځ د کړکېچ په واري هم خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سعودي مشرانو سره د پاکستان د صدر اعظم او پوځ د سرلخکر تللی دی وروسته په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي، د پاکستان او سعودي مشران په سیمه کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ په څېر د ګډ دښمن پر ضد په ګډو هڅو کولو سلا شوي دي. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران تر هغې وروسته د ایران او سعودي ترمنځ د منځګړیتوب لپاره میدان ته راووته چې په دې وروستیو کې د ریاض او تهران تعلقات خراب شوي او د دواړو ترمنځ سفارتي تعلقات هم ځنډیدلي دي. دا تعلقات هغه وخت خراب شول چې سعودي په ریاض کې یو شیعه عالم اعدام کړ چې دې ګام په ایران کې د خلکو غوسه راوپاروله او قهرجنو مظاهرچیانو په تهران او مشهد کې د سعودي په ضد مظاهره کې د هیواد سفارت او قونسلګری ته اور ورته کړ. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کاږي د پاکستان صدر اعظم او د پوځ مشر سعودي چارواکو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې پاکستان به د سعودي ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ په صورت کې د دې هیواد تر څنګ ولاړ وي او هر ډول غیرغل ته به غاتمتونکي ځواب ورکړي. سعودي ته د پاکستانیو چارواکو تر سفر مخکې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر او همداشان د دې هیواد د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان اسلام آباد ته سفر کړی او د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په ځینو مسایلو خبرې کړې وې. پاکستانی رسنۍ وایي چې ښاغلی شریف له سعودي چارواکو سره په لیدنه کې تهران او ریاست ترمنځ د کړکېچ داوري په لړ کې ځینې وړاندیزونه وړاندې کړي او نوموړی به دا وړاندیزونه نن د ایران له ولسمشر حسن روحاني او نورو چارواکو سره هم شریک کړي. د ریاض او تهران ترمنځ د تعلقاتو تر خرابېدو وروسته اسلام آباد پر دواړو غږ کړی چې د اسلامي نړۍ د مفاد لپاره د دواړو هیوادونو خپل منځي ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. پاکستانی چارواکو د سعودي او ایران ترمنځ تر رامنځته شوې کړکېچ وروسته ویلي وو پاکستان له دواړو اسلامي هیوادونو سره د ورورګروۍ تعلقات لري او تیار دی چې په مناسب وخت کې دغو دواړو ترمنځ د کړکېچ داوري لپاره د منځګړي رول ولوبوي. د یادونې وړ ده چې د تهران او ریاست ترمنځ تر کړکېچ او پاکستان د سعودي عربستان د جګپوړو چارواکو تر سفرونو وروسته په دې هیواد کې ځینو ډلو د سعودي او ځینو بیا د ایران په ملاتړ مظاهرې وکړې او له حکومته یې وغوښتل چې دواړو هیوادونو په کړکېچ کې د پرېوتو پر ځای دی د اواري هڅې وکړي.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه
میرمن قمرګل څنګه سندر غاړه شو
ډیر سختۍ مې ده ونر لسر اورې
د خزو غاګ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
دوستانو اوس هم د خبرونې ورسته ریپورت راخلو د پاکستان نه دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د پیښور خار څیرمه کارخانو مارکیټ کې نن یو چاودنه شوې ده چې پکې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او تر شلو ډیر نور ټپیان دي. د ازادي راډیو د خبریال په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا مرکز پیښور کارخانو مارکیټ ته نږدې د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې او د پیښور پر پوله د خاصه دار ځواکونو یو چک پوسټ ته نږدې چاودنه شوې چې ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دا چاودنه د سه شنبې پر سهار کارخانو مارکیټ ته نږدې د پیښور تورخم پر لویه لار د خاصه دار ځواکونو یو چک پوسټ ته سیرمه شوې چې د چارواکو په وینا تر دې دمه پکې لږ تر لږه لس کسان مړه او تر شلو زیات ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره په چاودنه کې د خاصه دار ځواکونو موټر او چک پوسټ په نښه شوی چې دغو ځواکونو د یو جک پوړي لاین آفیسر نواب شاه افریدي په ګډون پکې یو ماشوم او د خیبر ایجنسۍ یو ځای خبریال محبوب شاه افریدي هم وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د پیښور په دولتي روغتونونو کې ایمرجنسي لګولې او د پیښې ټپیانې حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. که څه هم امنیتي چارواکو په لومړي سر کې د چاودنې د نویت په اړه بېلابېلې ادعاوې کولې خو د پیښور ایس ایس پی انویسټیګیشن د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل دا یو ځانمرګي برید و چې هدف یې خاصه دار ځواکونه وو. دا یو ځانمرګي برید و چې هدف یې دلته د خاصه دار ځواکونو چک پوسټ و. د برید په وخت کې په چک پوسټ کې د هغوی لاین افیسر موجود و چې هغه هم په دې کې مړ شوی دی. نو د لومړنیو تحقیقاتو له مخې دا ځانمرګي برید و او تر دې دمه پکې لس کسان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان دي. امنیتی ځواکونو تر چاودنې وروسته سیمه محاصره کړې او همدارنګه د پېښور تور حملو یالار د موټر پر مخ تړلې ده. کارخانو مارکیټ د پېښور تر ټولو ستر تجارتي مرکز ګڼل کیږي چې د مارکیټونو علاوه پکې شاوخوا هوټلونه هم دي او هر ورځ پکې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه وي. دا پېښور قبایلي سیمې خبر ایجنسۍ پر پوله د خاصدار ځواک پر امنیتي سرتیرو دا برید په داسې وخت کې شوی چې امنیتي ځواکونو په دې سیمه کې له تېر یو کال راهیسې پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د ترهګرو د ځپلو ادا پکې کوي. د بلې خوا د ایجنسۍ سیاسي استازي شهاب علي شاه د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې دا برید د روانو پوځي عملیاتو غبرګون وباله خو ټینګار یې وکړ چې دا ډول بریدونه به حوصلې پستې نه کړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پاکستان د داخله چارو د وزیر په ګډون عمران خان او ګڼو نورو سیاستوالو پر خاصدار ځواکونو برید غندلی او اړوندو ادارو ته د تحقیقاتو امر ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې تر دې دمه له کومې وسله والې ډلې په کارخانو کې د غزنمرګي برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. د ازادي راډیو د نن ورځې لپاره یو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې ده چې